سلامونه او درنه په افغانستان کې د سهار ته بجې شوې زو امید زه مالیم د زده رادیو یو بلې خبرونه ته خراغلاست. په افغانستان کې د پرونی خونړی او سیلابونو وروسته د افغانستان د نجونو خوځو بشري حقوقو لپاره د امریکا متحده ایالاتو ځانګړي استازي رینا میری له طالبانو غوښتي چې د اقلیمي بدلون لامل د رامنځته کیدونکو ناورینونو سره د مبارزې لپاره خپل ټول ځواک کار واخلي. هغې نن په خپله اکس پاڼه د سیلابونو له قربانیانو سره خواخوږي ښودلې او تر څنګ یې پر طالبانو غږ کړی چې په نجونو خوځو لګېدلي محدودیتونه لرې کړي. راپورونه وایي چې پرون د افغانستان په یو شمېر ولایتونو کې د سیلابونو له امله لسګونه کسان مړه شوي او په ډېر شمېر نور ټپیان دي. بغلان یو له هغو ولایتونو دی چې د طالب چارواکو د لومړنیو معلوماتو پر بنسټ تر اوسه پکې لږ تر لږه 500 تنه مړه شوي او لسګونه نور ټپیان دي. په بدخشان او غور ولایتونو کې هم مرګ ژوبله اوختي خو لا یې وروستي ارقام نه دي معلوم شوي. په زابل کې د طالبانو سیمه ییز چارواکي وایي په شهر صفا ولسوالۍ کې د یوې زړې مرمۍ چاودنې یو ماشوم وژلی او 5 نورې ټپیان کړي دي. د زابل ولایت امنیه قمانداني پرون یو خبر پاڼه کې په دې اړه ولیکل خو د پیښې د سیمې وخت په اړه یې معلومات نه دي ورکړي. خبر پاڼه کې زیاته شوي چې په پیښه کې ټپي شوي ماشومان روغتون ته لېږدول شوي دي. دا په داسې حال کې ده چې ملګرو ملتونو تیره حمل میاشت وویل تیرو دوو کلونو کې په افغانستان کې د ماینونو او ناچاودو مهماتو د چاودنو په پیښو کې 3300 پورې کسان مړه او ټپیان شوي دي. د ملګرو ملتونو په راپور کې زیاته شوي وه چې د ماینونو د چاودنو وصول کې شپک اتیا ماشومان. د ملګرو ملتونو عمومي اسمبلی پرون هغه پریکړه لیک ترغه ورکړه چې تر هیدارې به هیوادونو فلسطینیانو لخوا وړاندې شوی او پر امنیت شورای همغه وکړ چې د ملګرو ملتونو د یو سلسله نوې مغړي په توګه د فلسطین د غړیتوب پر غوښتنه غبر وکړي. د عمومي اسمبلی یو سل درې نوې غړو د یو سل درې څلوېښتو مثبتو نه هم مخالف او 25 ممتنع رایې په ورکولو سره د فلسطینیانو لپاره یو لوړ تازه حقونه او امتیازونه تصویب کړل. امریکا متحده ایالاتو د اپریل 14 د امنیت شورا د هغه پریکړه لیک ملاتړ وکړ چې تطبیق یې په ملګرو ملتونو کې د خپلواک دولت په توګه د فلسطین غړیتوب ته لار اواروي. د هغه هیله ده چې فلسطینیانو له کلونو کلونو راهیسې درلوده خو اسرائیلو یې مخه نیولې وه. واشنگتن وایي تمه لري چې مسکو به په اوکراین کې پوځي عملیاتو ته زور ورکړي خو په عین حال کې ډاډ څرګندوي چې اوکراین به د روسیې هر ډول نوې حملې په شا وتنبوي او شانډې به یې کړي. امریکا د ملي امنیت شورا وایي جان کربي پرون په واشنگتن کې یوې خبري غونډې ته وویل دا امکان شته چې روسیې به په راتلونکو اونیو کې د جګړې په ډګر کې نور پرمختګ هم وکړي خو هغه زیاته کړه چې متحده ایالات د روسیې د عمده بریا اټکل نشي کولی. کربي وویل د وخت په تېرېدو سره به د امریکا مرستې اوکراین ته دا ځواک ورکړي چې د 2024 کال په اوږدو کې د دې حملو پر وړاندې ودرېږي. ښاغلي کربي له څرګندونو څو ساعته مخکې روسي ځواکونو هڅه وکړه چې د اوکراین ځواکونو د لیکو په ماتولو سره په خارکیف کې یوه نوې جبهه پرانیزي. کیف وویل چې ځواکونو یې دا حمله شنډه کړه. درنو اوریدونکو د دې خبرونې لویه برخه د ازادي راډیو دوه نور اونیزو پروګرامونو نیمه نړۍ او درسي ساعت ته جلا شوې خلاغه وړاندې څو راپورونه. افغانستان په شمال او شمال ختیځ کې راوتلو یو سیلابونو لسګونه کسان مړه کړي او لسګونه نور ټپیان شوي دي. په دې مرجوله کې تر ټولو ډیر شمېر په بغلان ولایت کې دی. هلته طالب چارواکي وایي تر اوسه د 500 تنو د مړینې او لسګونو نورو د ټپ کېدو معلومات دوی ته ورکړل شوي دي. دا په داسې حال کې ده چې په یو شمېر ولایتونو کې نن هم د بارانونو تالندې او برېښنا اټکل شوی دی. تفصیلي د احمد تکل په راپور کې.
راپورونه وایي چې د بغلان ولایت په ځینو سیمو کې تازه سیلونو لږ تر لږه 50 کسان چې ډیری ښځې او ماشومان دي وژلي دي. په بغلان کې د طبیعي پیښو پر ضد د مبارزې رئیس هدایت الله همدرد رسنیو ته په یو غږیز پیغام کې د مرکزی بغلان د ولسوالۍ د روغتون د چارواکو په حواله تر دې دمه د 500 کسانو مړینه تایید کړې ده.
از طرف شفاخانه مرکزی بغلان
د بغلان مرکزی روغتون موږ ته تایید کړی چې 500 مړی ترلاسه کړي. البته دا ارقام لومړی دي، شاید شهیدان شمیر لوړ سي. په برکی ولسوالۍ، په پلي خمري شهر او په دهنغوري ولسوالۍ کې هم شهیدان درو.
نو موري ویلې دي چې دا سیلونه له درنو بارانونو وروسته ناڅاپه راووتل، ځکه نو خلکو تیاری نه ورته درلوده. ښاغلی همدرد زیاتوي چې د بیړنیو چارو مسؤل چارواکي د طالبانو د پوځ او پولیسو په مرسته د احتمالي مړیو د موندلو لپاره د عملیاتو په حل کې دي. په عین حال کې په بدخشان ولایت کې هم د طالبانو سیمه ییز چارواکي وایي چې پرونیو سیلونو په تشکان، تګاب، کوهستان، یوان او وردوج ولسوالیو کې مالی زیانونه اړولی دي. د بدخشان د طبیعي پیښو پر ضد د مبارزې رئیس محمد اکرم اکبری په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
موږ دلته لوی انساني تلفات نه لرو، یوازې دوه تنه په تشکان ولسوالۍ کې تری تم دي او په کوهستان ولسوالۍ کې یو تن شهید دي. خود څارویو د برېښنا د بندونو او کورونو د ویجاړېدو په څیر مالی زیانونه خورا زیات دي.
د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد بیگانه وخت پر خپل ایکس پاڼه په یو بیان کې په بغلان، بدخشان، غور او هرات ولایتونو کې د سلګونه کسانو د مړینې او ټپي کېدو، د سلګونه کورونو د ویجاړېدو او د پراخو مالی زیانونو خبر ورکړی، خو ښاغلی مجاهد د مړو او ټپیانو دقیق شمیر نه دی ښودلی. له بلې خوا د طالبانو د حکومت د هوا پیژندنې ادارې اټکل کړی چې نن هم ښایي د هیواد په ځینو ولایتونو کې درانه بارانونه وشي چې تالنده او برېښنا او سخت بادونه به هم ورسره وي. د وري د میاشتې له وروستیو څخه د افغانستان په لسو ولایتونو کې لسلو ډیر کسان د سیلابونو په نتیجه کې مړه شول او تر څنګ یې پراخې کرنیزې ځمکې ویجاړې شوې او سلګونه څاروي له منځه ولاړل. په داسې حال کې چې د ډیری افغانانو اقتصاد په کرنه او مالدارۍ ولاړ دی، افغانستان د ملګرو ملتونو د معلوماتو له مخې د اقلیمي بدلون د زیانونو له پلوه د نړۍ د زیانګالو هیوادونو په فهرست کې شپږم ځای لري.
شیبه په شیبه تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه.
نن د غوی 22مه پر افغانستان د طالبانو د واکمنۍ زر ورځې پوره شوې. تیر څه باندې 2.5 کاله د افغانستان د معاصر تاریخ یو بېساري پیر دی. طالبانو 2023 کال د اګست پر 15مه پر افغانستان له واکمنۍ وروسته د لومړي ځل لپاره د نجونو ښځو لپاره ځانګړي قوانین وضع کړل او داسې یو نظام یې رامنځته کړ چې په پرېکړو کې له دوی پرته بل هیڅوک ښکیل نه دي. احمد تکل په دې اړه د سیاسي چارو د شنونکي شفیق همدرد نظر پوښتلی دی. ښاغلی همدرد، د مرکې په پیل کې د طالبانو زر ورځې واکمنۍ لنډ ارزوي.
د طالبانو د بیا حاکمیت اټکل وړاندوی نه چا نشوای کولای، نه تیر جمهوریت کولای شولای، نه د منطقي ځینو هیوادونو، نه هم افغان ملت دا فکر کاوه چې ګواکې طالبان بسل پسل قدرت ته رسیږي. ټول دا فکر کاوه چې مشترک حکومت به جوړیږي، موخت حکومت به وي، ټاکنې به وي، تر هغې وروسته به کېدلی شي واک 50-50 تقسیمیږي، لیکن داسې ونه شول. اوس چې درې کاله کېږي طالبان قدرت ته رسیدلی دي، نو که څه هم په کور دننه هغه جنگونه د لیدلې دي چې سلګونه تنه به د ورځې په غي کې وژل کېدل او ملک توایفي ختمه شوې ده، لیکن وبل طرف ته ډیر مشکلات، اقتصادي ستونزې شته دي، د بشر د نقص خبرونه او راپورونه شته دي، د خزو د کار او د تعلیم مسله چې د پخپل ځای باندې ده، همدارس د دوی د رسمیت مسله ده، په کور دننه د ټول شموله حکومت مسله ده، او همدارس د قوانینو د نشټون مسله ده. نو افغانستان اوس هم په یو بحراني حالت کې زما په نظر باندې چې دا یو وسم دی.
د طالبانو د تیرو څکم اندرې کلونو د وکمنۍ تقریبا ډیر فشار د خځو په کنټرول او اداره باندې و. البته نور کارونه هم شوي خو په حاشیه کې و، مګر د دوی ډیری فرمانونه د خځو په اړه و. فکر کوي له دې وروسته به هم همدا پالیسی دوام وکړي.
د خځو د کار، د دوی د تعلیم په اړه باندې د طالبانو ترمنځ اختلافات شته دي. کوم کسان چې د کابل په کابینه کې دي، ډیری یې هغه کسان دي چې هغوی د منطقي هیوادونو یا د جهان ځینې هیوادونه لیدلي، او یو څه د ښځو په اړه باندې او په مجموع کې د بشر د حقونو په اړه باندې یو څه واضح دریځ لري، لیکن هغه اصلي رهبري او هغه اصلي د پرېکړو مرجع چې د هغه په قندهار کې یو خاصه کړۍ ده، په ځانګړې توګه مربوط د یو شخص پورې ده، نو دی هغه د ښځو په اړه باندې ډیر جدي ښکاریږي. او کوم فرمانونه چې په تیرو درې کلونو کې صادر کړي دي، دغوی حقونه او دغوی دغه ازادۍ چې تر ډېره حاله پورې سلب کړي دي، نو زه فکر نه کوم که دغه حالات یا دغه رهبری په راتلونکي کې هم دوام وکړي، د ښځو په وضعیت کې به څه بهبود راشي.
په دغه ټولو تیرو زرو ورځو کې په ټوله کې د افغانستان د بشري حقونو وضعیت څنګه ارزوي؟
په تیرو زرو ورځو کې د بشر د حقونو وضعیت په افغانستان کې ورځ تر بلې د خرابۍ طرف ته روان دی. هر ورځ د نړۍ د مختلفو برخو نه د زورونو، د محدودیتونو، د بندیزونو خبرونه رارسیږي. نو که دغه حالت او دغه فکر او دغه حاکمیت دوام وکړي او دوی په خپلو دغه افکارو او دغه اعمالو کې تغییر رانه ولي، نو زه فکر کوم چې ورځ تر بلې به دا وضعیت نور هم پسې خراب شي.
مننه. اورسته پښتنه همدر صاحب، طالبانو ډېرې زیاتې هڅې وکړې چې نړیوالې په رسمیت وپیژني، خو تر اوسه په دې کار نه دي بریالي شوي. هغه ورځ چې د طالبانو واکمنی به نړیوال په رسمیت پیژني تاسو ته لری ښکاری کنه نږدې
اوس هم په غیر مستقیمه توګه د منطقې ځینی هیوادونه د طالبانو سره دغه دو فاکتو ډیپلوماټیک اړیکې لري، د دوی استازي منلي او خپل هم ځینی استازي په کابل کې لري، لیکن دا چې په رسمیت نه پیژني علت یې دا دی چې دوی داسې یو حاکمیت او رژیم په رسمیت نشي پیژندلی چې په هغې کې د بشر حقونه چې دي هغه نقص کیږي او د ښځو تعلیم او کار ته دي په هغې کې اجازه نه وي او ځینې نورې اندېښنې د ترهګرۍ اړوند هم هلته موجودې وي. نو په دې اساس باندې زه فکر کوم که چېرته دوی خپلې پالیسیانې سمې نه کړي او هغه تعهدونه چې د دوهې د قرارداد نه مخکې دوی د منطقې د هیوادونو او د نړیوالو سره کړي وو هغې ته ورستانه نه شي، نو زه فکر نه کوم چې که په راتلونکي کې دې هم نړیوال دوی په رسمیت وپیژني.
د سیاسي چارو شنونکی شفیق همدرد چې د طالبانو د بیا ځلي واکمنۍ د زر ورځې په پوره کېدو سره یې د دوی د واکمنۍ د زر ورځې ارزیابي کولی.
رادیو آزادی را بشنوید و زودتر از دیگران از رویدادهای افغانستان و جهان.
ډیره مننه چې ازادي راډیو اورید. ازادي راډیو سلیروی ساته خبرونه ساسي په چوپړ کې اوسه راپور دی چې ملګرو ملتونو عمومي اسمبلی د فلسطینیانو لپاره د حقونو یو نوی پریکړه لیک ته رایه ورکړه. په دې سند کې چې د رایو په لوی اکثریت تصویب شو د فلسطینیانو لپاره نوي حقوق او امتیازات منل شوي. عمومي اسمبلی پر امنیت شورا همغږ وکړ چې د دې سازمان د یو سل څلور نویم غړي په توګه د فلسطین د غړیتوب پر غوښتنه غور وکړي.
د ملګرو ملتونو عمومي اسمبلی پرون هغه پریکړه لیک ته رایه ورکړه چې طرحه د عربي هیوادونو او فلسطینیانو لخوا وړاندې شوې وه. عمومي اسمبلی چې یو سل درې نوي غړي لري د یو سل درې څلوېښتو مثبتو نه مخالفو او پنځه ویشتو ممتنې رایو په کارولو سره د فلسطینیانو لپاره یو لړ تازه حقونه او امتیازونه تصویب کړل. د امریکا متحدو ایالاتونو د اپریل په اتلسمه د امنیت شورا د هغه پریکړه لیک ملاتړ وکړ چې تطبیق یې په ملګرو ملتونو کې د یو خپلواک دولت په توګه د فلسطین غړیتوب ته لاره هواروي. دا هغه هیله ده چې فلسطینیانو له کلونو کلونو راهیسې درلوده خو اسرائیلو یې مخه نیولې وه. فلسطین په 2012 کال کې د ملګرو ملتونو د ناظر غړي په توګه ومنل شو، خو د ملګرو ملتونو د منشور له مخې د دې سازمان غړي هیوادونه باید د سولې پلوي وي او له هغه وروسته امنیت شورا د وروستي تصویب لپاره عمومي اسمبلی ته د هغوی د غړیتوب سپارښتنه کوي. عمومي اسمبلی په خپل پرونی پریکړه لیک کې وویل چې د فلسطین دولت د ملګرو ملتونو د غړیتوب وړتیا لري او ځکه نو له امنیت شورا څخه غواړي چې د پوره غړیتوب لپاره د فلسطینیانو د غوښتنې په اړه غور وکړي. په ملګرو ملتونو کې د فلسطین د غړیتوب لپاره هڅې داسې مهال پیل شوي دي چې د غزې جګړې، د منځني ختیځ او یا کلن کړکیچ د نړیوالو د پاملرنې د محور په سر کې راوستای دی. پرون په داسې حال کې چې عمومي اسمبلی د پریکړه لیک ته رایه ورکولې، د رفح د جنوبي ښار په لمنو کې د اسرایلي پوځ او فلسطیني وسلوالو ترمنځ درنې جګړې روانې وې. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو یو مسؤل چارواکي پرون وویل چې د دې جګړې له کبله د رفح له سرحدي دروازې څخه د مرستو کاروانونه د غزې ترانګې ته ونه رسېدل. ملګرو ملتونو خبرداری ورکړی چې که دې سیمې ته نور غذایي مواد ونه رسیږي نو د خوړو نړیوال پروګرام به خلکو ته د مرستو د ویشلو لپاره خواړه ونه لري. د ملګرو ملتونو د معلوماتو له مخې له رفح څخه شاوخوا یو لک لس زره خلک د کلابند غزې نورو سیمو ته تښتېدلی دي، خو د اټکل له مخې یو اشاریه څلور میلیون فلسطینیانو چې د ټولې غزې نیمایي نفوس جوړوي لا هم په رفح کې پناه اخیستې ده.
کوم وبات چې ازادي راډیو اوري او سم لژمنې سره سم نیمه نړۍ او پرسی درسي سات خبرونه خبرې کی
امریکا کمپنی ته زدا مال تر لیګه ما من په څلور سلويخت ملکو کې کار کوم
پس و ژاړم د ماشومان سره په ځکه نه زم نور ته د ژوند خو زه په دمر خوشاله
د افغان خوځو د پرمختګونو او ستونزو هنداره
درن دوستانو سلامونه میومنی
درې کله کېږي چې د جنو په مخ باندې مکتبونه ترل شي بیا خزه تا کارونه بند شوی دي د کورنۍ سرپرستی به د اقتصادي وضعیت ډیر خراب شوی نشي کولای چې خپل د اولادو خرج په باسي حکومت جنې چې ذکرې کولای او مکتبونه ورته بند شوی دي هغه ټول پر روانی ناروغي باندې اخته دي.
افغان میرمنې چې د طالبانو له دوه منزلي واکمنۍ څخه وروسته په کور کې نیول شوي وایي دوی د ښوونځیو او دفترونو پرانیستلو ته شیبې شماري، خو حاکم نظام او نړیواله ټولنه د دوی غږ نه اوري. دا ښځې له رواني اړخه له کومو ستونزو سره مخ کېدلی شي؟
ممکن ډېر زیات نایلې شي، او دغه نایلې د دې سبب کېږي چې دوی ژور خفګان یا ډپریشن ته لاړ شي. زموږ ټولنه همداسې بدبخته ټولنه ده چې ورته ویل کېږي چې تا مثلا واده دې ونه کړه، د کور کارونه دې زه نه کړه، تا درس وویل، خو څه وشو، اخر هم څه وشو.
نن ام د موضوع چیرون ملتیم وکړی. قدر من اردونکو، هغه افغان میرمنې او انجونې چې د طالبانو له دوه منزلي واکمنې څخه وروسته له زده کړو او کاره منع شوي دي وایي په کور داستي رواني ستونزې ورته پیدا کړي. کله چې د 2020 کال د اګست په نیمایي کې طالبان بیا د دوه منزل لپاره واک ته ورسېدل، له هماغو لومړیو څخه له شپږم ټولګي څخه د پورته انجونو پر مخ ښوونځي وتړل او میرمنې له کار څخه منع کړې. دې کار په پراخه کچه غبرګونونه راوپارول، خو حاکم نظام خپله پرېکړه بدله نه کړه. د میدان وردګ ولایت اوسیدونکې مرینه وایي هغه میرمنې چې د کورنۍ لګښت ورلغاړې دی، دا چې دا درې کاله په کور ناستې دي، اقتصادي ستونزو په ژور خفګان اخته کړي دي. اغلی مرینا د ښوونځیو د نجونو پاک له هم غږیږي.
په اوسني حالت کې د افغانستان چې درې کاله کېږي چې د نجونو په مخ باندې مکتبونه تړل شوي او ښځو ته کارونه بند شوي دي، نو ښځې په ډېر بد وضعیت کې دي. کوم چا چې د کورنۍ سرپرستی به د هغو وضعیت اقتصادي وضعیت ډېر خراب شوی، نشي کولای چې خپل د اولادو خرج وباسي، او کومې نجونې چې زده کړې کولی او مکتبونه ورته بند شوي دي هغوی ټول پر رواني ناروغیو باندې اخته دي. هغوی ټول ژوندونه حکومت هم او هیله او امید چې واغه درس ویل وو، حتی بعض داسې کورنۍ شته دي چې د هغو زوی نه وو او ټول له تمه یې امید مغه خپلې لور ته وو چې مغه لور باندې زده کړې وکړي او هغه لور یې یو څه شي د کورنۍ د پاره. نو هغه خلک ټول ډېر ناامیده دي او د ژوند حالت یې په ډېر سخت حالت کې تېرېږي، خصوصا نجونې. د اوسني حکومت دغه ډېره خرابه پرېکړه چې د نجونو په مخ به مکتبونه بند وي، دغه حکومت واک ته رسېدلی په مغه ورځ چې مکتبونه بند دي، تر نن ورځې پورې په اړه یې هېڅ کوم اقدام نشته دی، نه د نړۍ په خبر دي او نه د په خپل هغه کې فکر نه کوم چې امیدواره اوسو هغه امید هم بېرته د خاورو سره خاورې شي. هېڅ حکومت هم اوس نه لري هغه نجونې. هغه بیچارګانې روحي او رواني حالت یې ډېر خراب دی. هغه نجونې ډېری کورنۍ مجبوره شولې چې خپل هغه لوران چې په واړه سیند کې مکتبونه بند شول، نو هغه یې ورکړلې د خسر کور ته، مجبورې دي هغه خپل د خسر کور خدمت او هغه کوځکه چې د هر پلار او د هر مور دغه تمه وه چې لور یې مکتب ووایي، درس ووایي. نو په همدغه په خاطر چې کله به هغه زده کړې وکولی شي چې د خپل د همغاړی کومک وکړو چې د هغو نه تمه نشته ده.
د جمهوریت پر مهال د ښځو لپاره د زده کړې او کار زمینه ډېره برابره وه. له همدې وجې ځینو خصوصي تعلیمي مرکزونو هم ښځینه وو ته د زده کړې مرکزونه جوړ کړي وو. د مورا پوهنتون رئیس پوهنمال ډاکټر عزیزالله امیر وایي چې د په شخصي لګښت وړکتون، ښوونځی او پوهنتون یوازې د ښځو لپاره داسې جوړ کړی وو چې ټولې کارکوونکې هم میرمنې وې. اوس هغه هم د ښځو پر مخ بند دی.
خزه د یو ټولنې د ملا تیر جوړوي. که تاسو د ملا تیر فلج یا منجمد کوي، نو ټولنه مو حرکت نه پاتې کړله. البته د نارینه او د خزینه او هغه لومړنۍ تربیتي او تعلیمي منبع خزه دي. ډیر کم امکان لري چې یو بې سواده مور د مفید اولاد لوی کړي. که یو مور په خپل تاریخ او په خپل په وطن دوستۍ پوه نه شي، څنګه به یو وطن دوست اولاد تربیه کړي؟ د دې لپاره خو ډېر ډېر مثالونه موږ لرو، اما راځي یوازې د ښځو د مور پر رول خبرې وکړو، او هغه دا دی چې یوه مور په کور کې، حتی که په کور کې اوسیږي، نو د دې رول او د دې وظیفه او د دې مسؤلیت څه شی ده؟ تاسو وګورئ، یوه مور مسؤوله ده د خوراکي موادو تیارولو د خپل اولاد او د خپلې کورنۍ لپاره. که چېرته یوه مور غذایي ارزښت خوراکو باندې پوه نه شي چې دغه غذا چې زه خپل اولاد ته ورکوم دې کې څه شی دي، دا څه ګټه او څه تاوان لري، او کومه غذا باید څومره خپل اولاد ته ورکړم، نتیجه یې دا ده چې په دې کورنۍ کې به صحتمند اولاد او صحتمند ماشومان ډېر کم چانس لري سوي. همداسې مالي مدیریت او اقتصادي مسایل باندې که یوه مور یوه ښځه پوه نه شي، نو په هغه کور کې به اقتصاد خراب وي، د هغه کور د خاوند چې څومره معاش او پیسې کور ته راوړي هغه به ضایع کېږي، هغه به صحیح نه مدیریت کېږي. ټکنالوژي یو بله غټه مسله ده. تاسو وګورئ اوس اثر د ټکنالوژي ده، په هر کور کې انټرنیټ ده، په هر کور کې واتساپ ده، فیسبوک ده، انسټاګرام ده، او نور دي او نور دي او نور دي. یو بې سواده ښځه له دغې لوی کاروان یا یو لوی طوفان سره څنګه مقابله وکړي که چېرته دا خپله پوه نه شي؟ دا څنګه کولی شي خپل اولاد له باطله او له غیر مفیده ټکنالوژي او یا ګیمونه یا له خراب میدیانه وساتي، دغه مخنیوي وکړي؟ دا ټول هغه مسائل او هغه برخې دي چې د ښځو د تعلیم ضرورت بیانوي، او دا ډیره یو مهمه مسله ده. که چیرته مونږه غواړو چې دا وطن جوړ شي او دا وطن کې مثبت پرمختګ وشي، مونږه بغیر له خویندو نه دا کار نشو کولای، او دا 50% نفوس د افغانستان نشو فلجولای.
لیکواله او ژورنالیست آغلی آمنه مایاروی د طالبانو نظام افغان میرمنې د خپل سیاسي لوبې قرباني کړې دي. د مایار په خبره حاکم نظام په دې کار سره نه خپله ګټه کوي او نه به هم کوم وخت چې ځای شو جبران کړی شي. له نوموړي سره مې مرکه کړې، په ګډه یې سره وګورو.
په لومړي کال کله چې دوی راغلل، خلکو دا تمه درلوده چې یو څه د دوی په هغه پالیسۍ د دوی په کړنلاره کې به تغییر راغلی وي، بدلون به کړی وي، خو داسې ونه شوه. څه باندې درې کاله کېږي چې لا هم نجونې او ښځې په کورونو کې بندې دي او زده کړې نشي کولای، کار نشي کولای. زموږ په هیواد کې د 50 کلنې جګړې له وجې ډېری کورنیو خپل هغه د سر سړي په اصطلاح، عامه اصطلاح دي موږ تاسو، چا ورور چا پلار چا میړه او چا هم نور نارینه له لاسه ورکړل، او ډېری د دغو ښځو چې کار یې کاوه د خپلو کورنیو سرپرست د کار په وسیله هغه کوم اقتصادي درآمد یا کوم پیسې چې دوی ترلاسه کولی هغه یې د خپلو اولادونو د خوراک پوښاک د زده کړو او د نورو د کورنۍ د نورو اړتیاوو د پوره کولو په خاطر مصرفولی، چې له بده مرغه له څه باندې 3 را په دې خوا چې دا کاریګری ښځې هغه که مامورینې وي که د پوهنتون استادانې وي، په هره برخه کې خلاصه ښځو فعالیت درلود، په کور کې نستلې، او ډېری کورنۍ د ډېرو سختو اقتصادي ستونزو سره لاس او ګریوان دي.
بله، کله چې میرمنې په کور باندې کینی دوی ته یوه ستونزه بیا دا وي، په تېره هغه میرمنې چې دوی همیشه کوم معاش چې اخیسته د کورنۍ اقتصادي ستونزې پور باندې پوره کولې، اوس چې دوی عاید نه لري، یو خو دوی په کور کې نیول سوي، بل په کور کې هم له تاوتریخوالي سره مخ کېږي. د ځینو نارینهو لخوا دوی اوس هم هماغه تمه لري د پخوا په څېر چې باید دوی کمایي ولري، معاش ولري، خرچ مصرف وکړي. دهلته میرمنې څومره تر رواني فشار لاندې راځي؟
طبعا دا هم باید له یاده ونه باسو چې افغاني ټولنه یوه نارینه سالاره ټولنه ده. ډیری وخت زموږ ځینو دودو دستورونو متاسفانه حتی زموږ په دین او مذهب یې هم اغیز کړی دی چې هغه بې ځایه دودو دستورونه دي. وګورئ، د اسلام په مقدس دین کې هیڅکله هم پر ښځه باندې ظلم، تیری، د ښځې وهل او ټکول روا نه دي، خو زموږ د ټولنې ځینو بې ځایه دودو دستورونو ښځې تر ډېر زیات اغیز لاندې نیولې دي. ځینې دغه نارینه چې همیشه په دې مخته و، په اصطلاح زه داسې کورنۍ پیژنم چې په هغو کې ویښځې کار کولو، خو د هغې خاوند یا د کورنۍ نورو نارینه و کار یا دنده نه درلوده او په کور کې پراته وو، او تما او توقع زیاته د میرمنې یا د خور یا د لور نه ډېرې داسې خویندې وي چې هغوی ودونه نه وکړي، ورونو ساتلې وي فقط د همدې په خاطر چې دوی د باندې د کور نه کار یا وظیفه درلوده او د کور نه فقط دوی برابروله. کله چې دوی اوس په کور ناستېدي طبعا په کور کې هغه تمه توقع چې پخوا ترې نه کېده اوس کله چې دوی دا تمه توقع نشي برآورده کولی یا نشي ترسره کولی دوی له تاوتریخوالي سره مخ کېږي، حتی وهل تکول کېږي او دا پخپله هغه روحي او رواني فشار دی چې د ډېری خویندو د سختې ناروغتیا او ځینې داسې موارد هم شته چې اقدام په ځانوژنه یې کړی دی ځینو خویندو یا ځینو هغو ښځو. دا ډېره بدبختي ده او ښې پایلې نه لري کورنیو ته او په مجموع کې د افغانستان ټولنې ته.
بله مایار صاحب، مخکې تر دې چې طالبان د دویم ځل لپاره بیا په افغانستان باندې حاکم سي داسې ویل کېدل چې دا طالبان د تیر ځل طالبان نه دي، نجونې ښوونځي ته پرېږدي، مېرمنې به کار کوي، هر څه به منظم وي. مګر چې کله راغلل دوی ورو ورو بېرته خپلې اولې دورې ته ور وګرځېدل. ولې داسې یو تبلیغ دوی ته وسه چې دوی د تیر ځل طالبان نه دي؟ عام ولس هم یو ډول دوی ته ذهنیت ورکول سه چې دا طالب هغه طالب نه دی. تاسو په نظر ولې دوی ته داسې یو کمپاین وسه؟
مو تاسو په جریان کې یو، زموږ هیواد همیشه د ابر قدرتونو د معاملو یا د فیصلو قربانی شوی دی. زموږ خلک، زموږ هیواد متاسفانه په وروستیو دریو کلونو کې مخکې له سقوط نه، البته تاسو په جریان کې چې ډېرې هلې ځلې روانې وې چې هله د سولې مذاکرات دي، هله د سولې غونډې دي، دوهې ته ځه، نه پوهېږم دلته ځه او هلته ځه، هغه مشران چې په دغو غونډو کې ګډون کولو وخت نا وخت دغه غونډو جریان درلودو. خو په اصل کې دا مسأله د افغانستان حتی دغه لویو سیاسونو له واک څخه وتلې مسأله وه. د دې فیصله کوونکې د نړۍ ابر قدرتونه وو، دا زمینه یې مساعده کړه، دا هوکړه لیکونه یې لاسلیک کړل چې کومې مادې چې په دې هوکړه لیکونو کې وې. البته دا فیصلې په راس کې د هغو ابر قدرتونو هیوادونو لاس وو کوم چې د افغانستان د خلکو او د افغانستان په سرنوشت باندې حاکم وو. خلاصه یې تاسو وایم، د دومره کلونه موږ همیشه کله د شرق کله د غرب قربانی شوي یو، زموږ خلک قربانی شوي دي. شاید هم دغه د زموږ د هیواد د جیوپولیتیکي موقعیت له وجې وي، زموږ د هیواد د هغه چې هغه ته قلب آسیا وایي، هغو شتمنیو له وجې وي چې موږ د نړیوالو د منطقې یا سیمه ییزو هیوادونو د کشمکش ترمنځ همیشه تر پښو لاندې شوي یو، زموږ خلک تر پښو لاندې شوي دي، همیشه مو قربان ورکړی دي او هیڅ کله هم زموږ په هیواد کې ثبات، ازادي او خپلواکي نه ده حاکمه شوی متاسفانه. او نن ګورو د هغه ټولو پایلې چې یو ځل بیا موږ څومره په شاتګ وکړو او زموږ کادرونه، زموږ روشن فکره خویندې ورونه دې ته اړ شول چې هیواد پریږدي او بهر وځي. دا ډېره یوه لویه ضایعه ده او د دې جبران ول په مجموع کې دا چې خویندې په دریو درینیمو کلونو کې نزده کړي وروسته پاتې دي، هر څه په ټاپه ولاړ دي. د دې جبرانول په ډېر اوږده کلونه وغواړي، که څه هم د تاسو په جریان کې استئ چې ځینې کارونه کېږي یا روان دي، مثلا د ښار جوړول، ځینې پروژې اخیستل د هغوی دمه. خو دا زه فکر نه کوم چې د دې ټولو بدمرغیو ځایناستی اوسي او دا ټولې بدمرغۍ دې جبران کړی شي.
بله، لکه څنګه چې تاسو خبر یاستئ د طالب مشرانو د دوی لونه، د دوی خویندې همدا اوس زده کړې کوي په نورو ملکونو کې، مګر افغان نجونې عام وګړي نسي کولی چې لاړ سي درس وایي، ښځې نسي کولی چې کار وکړي. دا هلته څه رقم دوه رنګي ده، اوسنی حاکم نظام له افغان میرمنونه د چشي قصد اخلي د چشي قدی اخلي چې د دوی خپل کورنۍ باید ذکر وکړي باید بهر اوسي مګر یو عادي عام وګړی په افغانستان کې اوسې غیته اجازه نشته دوی د چشي قصد له افغان میرمنو افغان جنون اخلي
متاسفانه شاید هم دا د یو سیاسي ابزار په توګه استفاده ترې نه وشي د دې کار نه او دا سرګند حقیقت دی چې د تاریخ په اوږدو کې زموږ سیاسي مشرانو تاسو وګورئ د تیرو دورو حکومتونو هم همداسې یو چلند درلود د دوی اولادونو په بهترینو پانتونونو کې د نړۍ یا د دنیا لوست کوو تیر سیاسي مشران تاسو ته ښیم په بهترینو ځایونو کې د دوی اولادونو درس ویلو په بهترینو پوستونو کې کار کولو ډیپلوماتان و هغوی به کلیاقت درلود یا بې نه درلودو دا اغل ته هم د خلکو هغه د هغو خلکو د اولادونو حق پایمال یا تر پښو لاندې و کوم چې دوی لیاقت درلودو کوم چې دوی حق د زده کړې او تحصیل درلودو خو متاسفانه یا یې واسطه نه درلوده یا یې پیسې نه درلودې یا یې پلار ورور خپل خپلوان چېرته په لویو پوستونو کار نه کوو چې د دې واسطه شي چې دوی هم وکړی شي د نړۍ په معتبرو پوهنتونونو کې زده کړې کړي نن هم د همدغه مسله روانه ده د طالب مشرانو اولادونه په بهر کې زده کړې کوي په تېره بیا لونې خو د موږ عام ولس خویندې او لونې د کور په کونج کې ناستې دي دا بدمرغي یو څرګند حقیقت دی دا نه تنه اوس بلکې پخوا هم همداسې یو په اصطلاح ووایو یو خیانت روان و
بله اوس خو وضعیت دغه رقم ده چې په کور دننه هم د ښځو نجونو غږ څوک نه اوري ورو ورو نړیوال هم هغسې لکه څنګه چې په کار ده د افغان میرمنو غږ نه پورته کوي تاسو په خپله نجونو ته او میرمنو ته چې په افغانستان کې اوسي څه مشوره لرئ له دغه وخت نه څه رقم ګټه واخلي تر څو دوی ډېرې زیاتې شاته پاتې نه سي
دوی کولی شي په کور دننه هغه ورونه پلارونه یا هغه کسان چې تر دوی زیاتې زده کړې لري د هغو نه په کومک اخیستو مطالعه وکړي خپلې زده کړې ادامه ورکړي که څه هم تاسو په کور دننه که څنګه چې یوه نجلۍ مکتب ته ځي یا ښوونځي ته ځي پوهنتون ته ځي هغسې لوست او زده کړې نه کېږي خو بیا هم د دې لپاره چې هغه د زده کړې شمه یې په ذهن کې خاموشه نه شي یا ګل نه وي او روښانه وي مطالعه دې وکړي کتابونه دی ولولي او اوس که دوی لاسرسی ولري اقتصادي وضعیت ښه وي د انټرنیټ له لارې آنلاین زده کړې ډېر داسې پروګرامونه شته د آنلاین زده کړو له لارې خپله دغه تشه ډکه کړي تر څو چې وګورو چې راتلونکي څه کېږي او دا فعلي وضعیت څه ډول بدلون مومي آیا د یو بل ځایناستي نظام په راتګ بدلون مومي آیا دوی دغه خپلې پالیسۍ ته تغییر ورکوي او د ښوونځیو دروازې پرانیزي د دفترونو دروازې پرانیزي او د پوهنتونونو دروازې پرانیزي په لومړي کې دا ویل کېدل چې د نجونو او هلکانو صنفونه یا ټولګي به په پوهنتونونو کې بیل شي هغو ته هم دوی حاضرې شوې چې بیل دي شي هیڅ مشکل نشته دی خو ولیدل شول چې دا هسې خوشې یوه بهانه وه او په اصل کې د نجونو محصولیدل په څلورو دیوالونو کې اصلي مطلب دا و چې نن سبا د ګورو ټولې په کورونو ناستې دي او د زده کړو د لوړو زده کړو او د کار څخه محرومې دي له بده مرغه
بله آغلی مایار اکثره میرمنې وایي چې دوی که څومره خپل غږ پورته کوي د طالبان حکومت د دوی غږ نه اوري د دوی ستونزې نه ورته حل کوي د ښوونځیو دروازې نه خلاصوي دوی کار ته نه پرېږدي خو بیا هم موږ او تاسو به خپل مسؤلیت ادا کوو تاسو اوسنی حاکم نظام ته څه ویل لرئ چې پرېږدي افغان نجونې درس وایي او میرمنې ښوونځي ته لاړې شي د تاسو ویل به ورته څه وي که دوی اوري که نه اوري موږ او تاسو به خپل هلې ځلې کوو
دقیقا زموږ هیله دا ده شخصا زه دا وایم چې زده کړه په هر نارینه او ښځه فرض ده د اسلام مقدس دین دا حق ورکړی دی چې په اسلامي حجاب کې په د افغاني کلتور او فرهنګ په چوکاټ کې دوی دا اجازه ورکړي د ښوونځي دروازې پرانیزي لکه څنګه چې دوی غواړي په حجاب کې ښوونځي یا ټولګي دې بیل کړي خو دا اجازه دې ورکړي چې زموږ خویندې او لوڼې زده کړې وکړي دا د یوه هیواد د وروسته پاتې کېدو باعث یا لامل ګرځي وګورئ نورو اسلامي هیوادونو ته زموږ څنګ کې ګاونډی هیواد پاکستان وګوري، ایران وګوري، د ایران نجونې په حجابونو کې ځي، ښوونځیو ته، پوهنتونونو ته ځي، کار ته ځي، عربستان وګوري، نور داسې هیوادونه، یعنې د نړۍ په کچه که تاسو وګوري هیڅ داسې اسلامي هیواد نشته دی چې یوه برخه د ټولنې چې هغه ښځې دي هغوی دې په کور کې نولي وي او د دې اجازه دې نه ورکوي چې دوی زده کړه وکړي، هیڅ نشته دی غیر د افغانستان. نو زما هیله دا ده، زموږ د خویندو هیله دا ده په مجموع کې چې لطفا دوی ته د زده کړو او کار کولو اجازه ورکړي، تر څو د خپلو ورونو تر څنګ کومه هغه تشه چې موجوده ده هغه ډکه کړي، او د هیواد د پرمختګ، د هیواد د آبادول لامل وکړي، حداقل اوږه ورکړي. د کورنیو دغه خراب اقتصادي وضعیت چې دی، وګوري که کله د یوې کورنۍ اقتصادي وضعیت خراب وي، د هغو کورنۍ غړي هر بد عمل ته لاس پورې کوي یا لاس اچوي. دوی دې د مخه ونیسي او د ښوونځیو د دروازو په پرانیستو، د پوهنتونونو، د کار د اجازې په ورکولو، د زموږ خویندې پرېږدي چې خپله ونډه په ټولنه کې ادا کړي او دا تشه ډکه شي.
پوښه ما کټه وځي وای په دې ورستو کې چې کومې خځې د خپل رواني ستونزو د شریکولو لپاره اړیکو سره نیسي، دای حالت د اندېښنې وړ ګڼي. په خبره کې د نجونو پر مخ ښوونځي خلاص نشي او میرمنو ته د کار زمینه برابره نشي، افغان خځې به په داسې ژور خفګان لا نورې هم اخته شي چې بیا به د درملنې وړ نه وي.
دغه شرایطو کې زموږ په ټولنه کې د یو چا لپاره دغه د 12 سند اخیستل هم ډېر سخت خبره ده. له کورنۍ سره مبارزه، له ټولنې سره مبارزه کول، دا ټول چالشونه حلول ډېر زیات سخت کار ده، ډېر زیات. خدا چې یو دمې داسې پرېکړه کېږي چې نور مېرمنې نشي کولای له هغه علمیت، له هغه وړتیاوې چې لري، له هغوی نه کار واخلي، چا بند چې دا به په یو چا بد اغېزه کوي او بد تاثیر به لري. زه اکثر مراجعین لرم چې هغه په آنلاین شکل زه خپله ګورم، او زما اکثر مراجعین دا دي چې د دوی دا شکایت ته څوک په 12 صنف کې و، د هغوی مکتبونه ورته بند دي. بیا چې کله موږ د دوی په موخو کار کوو او دوی وایي چې استاد هیڅ یو، موږ هیڅ موخه نه لرو، موږ نه پوهېږو چې تر کومه به زموږ مکتبونه بند دي. او بل بیا چې پوهنتونونه بند شو، اکثر خلکو مثلا کانکور ازموینې ورکړې او هغه خپل هدف چې لرو، موخه چې لرلې هغه هدف ته تقریبا رسېدلی و، خو کله چې د دوی پر مخ تون وتړل شو ته باور وکړه چې موږ د ټولنې هغه نیمایي برخه هم لایلې شوه. موږ ډېر کم خلک وو درس ویلو او پوهنتون ته لاره پیدا کوله، بالخصوص زه د نجونو په اړه خبرې کوم. هغوی باندې چې بند شو ډېر زیات قشر زموږ لایلې شو، ناتوانه شو او ویلې چې اوس نو هېڅ هم پاتې نه دي. اکثر نجونو ویلې چې مثلا موږ نه د کور ښه نجلۍ شو، ځکه چې زموږ ټولنه همداسې بدبخته ټولنه ده چې ورته ویل کېږي چې تا مثلا واده دې ونه کړه، دا دې ونه کړه، د کور کارونه زنه کړتا درس ویلې خصوص شو اخیرم سوسو. نو دغه پښتنو لپاره باور وکړي چې تر اوسه زه خو جواب شخصا نه لرم، ځکه چې ډېر نه هلي کوم کې آل په دوی راغلی ده، واقعا جواب نشم ورته پیدا کولای چې دا حالت به تر کومه دوام کوي. نو دوی ممکن ډېر زیات نه هلي شي او دغه نه هلي د دې سبب کېږي چې دوی جواب خفګان یا ډیپریشن ته لاړ شي.
د اسلام دین هم پر ښځو او نارینه و باندې علم فرض کړی دی، او په زغرده ویلي چې کوم کسان چې پوهیږي لغو سره چې نه پوهیږي برابر نه دي. د ننګرهار ولایت د پوهنې د ریاست ویاند چې د نیز زده کړې کړي په دې اړه وایي،
علم د قران او د حدیث مطابق نارینه او ښځینه دواړو باندې فرض ده. هر هغه مسلمان چې هغه قران منی، الله منی، د الله رسول صلی الله علیه وسلم منی، په دوزخ او جنت باندې ایمان لري، نو هغه ته پکار چې هغه دومره علم ترلاسه کړي، دومره پوهه ترلاسه کړي چې هغه په دې پوه شي چې زه په روزمره ژوند کې کم کارونه چې ما ته مخې ته راځي باید د الله د حکمونو، د اوامرو او د رسول الله صلی الله علیه وسلم د سنتو سره سم برابر سخیله وکړم. ابو هريره رضی الله عنه په باره کې راځي چې ورځ هغه راغې بهر په بازار کې اعلان کړ خلکو ته چې اے خلکو، تاسو دلته څه کوئ چې دلته بازار کې ناسې، منډه کې مسجد ته لاړ شي. دا هغه وختونه چې نبی رسول الله وفات شو، د نبی رسول الله وفات نه پس دا بازار ته راغی، اعلان وکړ چې نبی علیه السلام میراث تقسیمیږي په مسجد کې، تاسو لاړ شئ په منډه منډه. نو خلکو خپل کاروبارونه پرېښودل او منډې کړلې د مسجد نبی صلی الله علیه وسلم په لور باندې. چې کله مسجد نبی ته راغلل نو هلته ګوري چې هلته خو څه نشته دی. خلک حیران شولو چې د دې به څه هدف. بېرته راغلل بازار ته ابو هریره رضی الله عنه هغلته ولاړلو. نو هغه ته وایي چې ابو هریره تا موږ سره ټوکې وکړې که څنګه هلته خو یې څه شی موږ ونه کتل چې تقسیم یې کړلو. نو هغه ورنه پوښتنه کوي چې بیا څه شی ولته څه وکتل په جومات کې مسجد کې هم څه وکتل. خلک وایي چې هلته موږ وکتل چې خلک ناست دي او بلته ښوونه کوي، معلمین دي او شاګردان دي، زده کوونکي دي او ښوونکي دي. نو ابو هریره رضی الله عنه ورته په جواب کې څه فرمایي چې همدغه زمونږ د پیغمبر صلی الله علیه وسلم میراث دی. نو نبی علیه السلام وایي تاسو ته علم پریښی دی. د دې زمانې په اصطلاح باندې موږ کولی شو چې موږ ووایو چې موږ علم ته، موږ پوهې ته، موږ زده کړې ته تشویق کړي یو.
درنو دوستانو، نیمه نړۍ خبرونه د میرمنو په لاسته راوړنو او ستونزو راڅرخي. کله موږ سره خپل نظر شریکوي نو په دې واتس اپ شمیره باندې پیغام پریږدي. د واتس اپ شمیره ده 00 420 21 40 شپږ سوه بیاو. په دې لاره چې د ټولو افغان میرمنو ستونزې حل شي، نیمه نړۍ خبرونه پای ته رسوو. تر بیا ښه چاره.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خبرونه.
سلام او ورځ مو په خیر. لازادي رادیو څخه مو درسی ساعت ته هرکلی کوم. ګرانو زده کوونکو، ته به نن په درسی ساعت کې د لسم، یولسم او دولسم ټولګیو جغرافیه تدریس شي. یادونه کوم چې د خپرونې درسی مواد د لرن افغانستان تعلیمي موسسه چمتو کړي او لازادي رادیو خپریږي. د لسم ټولګي زده کوونکو په تیر درسي ساعت کې ولوستل چې ځنګلونه د فوتوسنتیزس د عملیې په واسطه له هوا څخه کاربن دای اکساید اخلي او په هوا کې اکسیجن آزادوي. بل ګټه یې دا ده چې د ځنګلونو موجودیت د نادره ژویو لپاره یو امن چاپیریال دی. نن به د طبیعي جغرافیې په برخه کې یو جالب بحث ولولو. دا درس آتشفشان یا اور غورځونکی دی. نن به ښوونکی هغه عوامل راته بیان کړي چې د ځمکې په ځینو برخو کې د آتشفشان لامل ګرځي. دا چې آتشفشان د ځمکې لپاره کوم آفات او زیانونه له ځانه سره لري، نو دا به ښوونکی موږ ته بیان کړي.
اورغورځونکی یا آتشفشان، تاسو پوهیږئ چې اورغورځونکی څه دي او څرنګه رامنځته کیږي؟ اورغورځونکی آتشفشان د ځمکې د ننه طبقې مګما د اورینو مدارونو پورته خواته راتلل دي چې د ډېرې لوړې تودوخې، فشار، کیمیاوي او فزیکي بدلونونو له امله له ځمکې څخه راوځي او د ځمکې پر مخ بدلون راولي. په لاتیني ژبه کې آتشفشان یا اورغورځونکي ته ولکانو یا ولکان وایي. اورشیندونکي توکي په ډېر لوړ فشار سره د ځمکې دننه طبقو څخه راوځي. ځینې وخت په وچ کې مخروطي ډوله غونډۍ جوړوي او په لوړ غږ سره چوي، او ځینې وخت له کومه ځای څخه چې آتشفشان راووځي یا مګما مواد راووځي نو بیا تر ډېره لرې ځای پورې پراته وي. د اورغورځونکو له خولې څخه لوګی، دودان، ډبرې، د اور ټوټې او ویلې شوي ټینګ توکي راووځي. څلورو خواوو ته خپریږي. د اوبو مخې ته چې هر څه ورشي د ډېرې تودوخې له امله ویلې کوي. د دغه تودوخه د سانتیګراد له 200 څخه تر 1200 درجو پورې رسیږي. اوسپنې، ودانۍ، ځنګلونه، موټر او تیږې چې په مخه ورشي له منځه یې وړي، ویلې او سوځوي یې. دغه خو ځنګ خوټېدونکي توکي لکه د بهېدونکو شان پر مخ ځي چې لاوا ورته ویل کیږي. رنګ یې تک سور یا سپین یا نارنجي وي. کله چې آتشفشان په فعالیت پیل وکړي نو د اور د شغلو رنګ یې سپین وي، نارنجي وي او یا هم سور وي. ټینګوالی یې زیات وي. د اوبو په شان وي چې بهیږي خو د اوبو په شان نری نه وي. بهېدل یې د اوبو په ډول دي، اما غلظت یې ډېر دی نو ځکه به هده یې قرار قرار وي، نو ځکه د ټینګوالي له کبله ورو ورو پر مخ ځي. د چاودنې پر مهال له اورغورځوونکو څخه د اور لوبې په شان سره او تاوده توکي په بېلابېلو کړیو کې بهر پرېوځي. څه وخت چې آتشفشان په فعالیت پیل وکړي نو د اور لوبې په شان تاسو به تصویر کې ووینئ چې یو ډول شعاع وي یې د آتشفشان څخه په وجود راغلی دي. دا د اور په سر کې غورځي او دا د اور ټوټې دي، د اور برخې دي، د تناوو و رسیو او د یو شعاع په ډول معلومیږي. د آرام سمندر ختیځ او لویدیځ ته ډېر داسې ځایونه شته چې د جیولوجي په بېلابېلو وختو کې فعال او تاوده اورغورځوونکي وو. لکه څنګه چې جاپان زیات اورغورځوونکي لري، همدارنګه د آرام سمندر بغلو ته هم ډېر د ساحې وې چې د وخت په جریان کې دوی د ځانه څخه فعال آتشفشان درلودل. له همدې امله د آرام سمندر غاړې د اورینو کړیو یا فایر رینکس په نوم یادوي چې ځینې وخت د لرې ختیځ ټاپوګان، کمچتکا، هوایی او د امریکې لویدیځې غاړې هم پکې راځي. یعنی په هماغه ځایونو کې هم دغه ډول آتشفشان په فعالیت پیل کوي او آتشفشان څخه د لومړی د مګما وروسته د لاوا په شکل مواد بهیږي او هر هغه څه چې رامنځته کیږي هغه د طبیعت تاوان دی. لکه زیاتره وخت ځنګلونه د آتشفشان څخه له منځه ځي او زیاتره وخت چې کله آتشفشان فعالیت پیل وکړي د زلزلې باعث ګرځي. نو په مجموع کې آتشفشان چې دي د طبیعت لپاره تاواني او ضررمن دي. د هند سمندر، د اطلس په سمندر، د تیمور ټاپوګانو، جاوا، بالی ټاپو، د مدیترانیا تر غاړو، په تیره بیا د سیسلي او وزو شاوخوا او په ایران کې د ازور او کنری ټاپوګان ټول په تیر وخت کې اورغورځوونکي وو. د آیسلند اورغورځوونکي په کال 2012 کې دوه ځله فعال شوي دي. په 2010 میلادي کال کې دوه ځله دغه فعال شوي دي چې د هیواد د ککړوالي سبب همدارنګه د اروپایي هیوادونو الوتکو پروازونه له خنډ سره مخامخ کېدل. 2010 میلادي کال کې د آیسلند آتشفشان دوه ځله په فعالیت پیل کړی وو.
د اورغورځونکي یا آتشفشان په برخه کې مول وستل چې د نړۍ په ځینو سیمو کې آتشفشان همیشه فعال وي او د کال په بېلابېلو وختونو کې راوځي. ډېر کله د آتشفشان له امله د ځمکې په تل کې ځینې معدني تشې رامنځته کیږي او دا تشه بیا د زلزلې لامل ګرځي.
درسي ساعت لا وم تر دولسم ټولګي د جغرافي، تاریخ، کیمیا او بیولوژي له درسونو جوړه د خبرونه د یک شنبه لورځی له ازادي رادیو پایلې کی دا خبرونه هر اونۍ له شنبه تر سه شنبه د سهار په 8:30 بجو له ازادي رادیو
خبرونه په دې برخه کې د یو لسم ټولګي د جغرافي واردې. تیره هفته د نفتو په باس کې په دې پوښو چې کله نفت له څاره وېستل شي نو ترینه څو ډوله مشتقات ترلاسه کیږي چې دغه ټول مشتقات د انسان په ژوند کې خورا ارزښت لري. نن د طبیعي زیرمو د درس په سلسله کې قانونه او انرژي لولو. په دې برخه کې لومړی ښوونکی راته د اوبو د منابعو په برخه کې معلومات راکوي او دا به راته ووایي چې د اوبو او نورو کاني زیرمو څخه د برېښنا د تولید ترمنځ څه فرق دی. په دوام به یې دا واورو چې د افغانستان د اوبو منابع د برېښنا د بندونو د جوړولو لپاره څونه مناسبې دي.
موضوع قانونه او انرژي. قانونو او انرژي د حالات څېړنه. الف اوبه. د افغانستان سندونه د اوبو د برېښنا د ترسکولو ډېرې ښې سرچینې دي، ځکه چې د افغانستان د سندونو اوبه تیزې او کېدلی سي چې په هره سیمه کې خړوبۍ پر جوړ سي یا ځړوبۍ پر جوړ سي. له دې پلوه یو شمېر هغه بندونه چې پخوا د برېښنا د تولید لپاره جوړ شوي وو کافي دي او باید چې د برېښنا د انرژي تولید لپاره د سندونو څخه لا زیاته ګټه واخیستل سي، ځکه چې حرارتي برېښنا د ځانه څخه مصارف لري، ضایعات لري او د کاربن تولید ورسره زیاتیږي. خو حبیزه برېښنا هیڅ نو مشکل نه لري او بیل مصرف برښنا ده او د دې ترڅنګ هیڅ زیات له ځانه سره نه لري. نو په هر هغه هیواد کې چې اوبه زیاتې سیندونه پریمانه وي نو باید عبیزې برښنا څخه استفاده زیاته کړي، بندونه جوړ کړي، توربینونه پر نصب کړي او د خپلې سیمې د آبادولو په خاطرو څخه استفاده وکړي. همدارنګه هغه توربینونه چې د اوږدو کلونو په ترڅ کې ورڅخه کار اخیستل شوی ویجاړ او اصلاح شوي دي، لکه د کجکي د برښنا بند پابریکا چې اوس استهلاک شوې ده، هغه موده چې د نوموړي شرکت لخوا چې دلته د برښنا پابریکا جوړه شول وخت ټاکلی و چې دغه پابریکا 15 کاله استفادې وړ ده، وروسته باید نوی سي، باید ترمیم سي، باید تغییر پکې راوستل سي. اوس یې په 10 کلونو لا زیات وخت کېږي چې تیر شوي دي، اما هغه ترمیمات چې باید وسي هغه نه ترسره شوي او د بند کاسې هم له رسوبي موادو څخه ډک شوي دي. د اوبو حجم یې هم کم شوی دي ځکه چې هلته خټې و دبرې و نور څه داسې شته چې دغه بند یا دغه کاسه لکه د دالیه بند یا دالیه کاسه یا د کجکي بند یا د کجکي کاسه دا پاکېدل غواړي تر څو ډېرې اوبه ذخیره کړي، نو ځکه بیا رغونې ته کلکه اړتیا لري. بعد د هیواد په ځینو ولایتو کې د برښنا د تولید لپاره د باد له انرژي څخه کار اخیستل شوی دی خو ډیر لږ. حال دا چې په هیواد کې ډیر موسمي بادونه لګیږي، لکه د هرات او نیمروز په ولایاتو کې 160 ورځنی بادونه، 160 ورځې هلته باد دی او کولی شي چې د بادي برښنا پنکې وڅرخوي. که چیرې په هیواد کې د باد له انرژي څخه د استفادې لا زیات امکانات برابر شي، د باد له انرژي څخه به لا زیاته برښنا ترلاسه شي. خو یو مشکل دی، هغه دا چې د بادي برښنا کومې دستګاوې چې دي هغوی زیات مصرف لري، زیاتې پیسې غواړي، نو ځکه د زموږ اقتصادي حالت جوړ نه دی، د بحران په حالت کې یو، مشکلات لرو، غربت و مسکنات زیات دی، نو ځکه د دا ډول ترمیماتو او جوړښتو څخه استفاده نسو کولی. د باد له انرژي څخه به لا زیاته برښنا ترلاسه شي او برښنا ته به د هیواد اړتیاوې پوره شي.
افغانستان کې د انرژي د تولید د سرچینو په برخه کې مول وستل شي، که څه هم د برېښنا د تولید په برخه کې له اوبو څخه څه ناڅه استفاده شوي، خو باد چې اوس په نړۍ کې د پاکې انرژي د تولید یوه ستره سرچینه ده او افغانستان ډیر بادي سیمې او دښتې لري، خو د انرژي د تولید په برخه کې پرې پانګونه نه ده شوې.
په درسي ساعت خبرونه کې له ازادي رادیو د لرن افغانستان ښوونیزې ادارې په همکارۍ درس
له شنبه تر سه شنبه د افغانستان په وخت د سهار له 8:30 بجو تر 9 بجو پورې
هر اونۍ څلور ورځې له 9 ټولګي تر 12 د جغرافیه، تاریخ، کیمیا او بیولوژي درسونه خبريږي.
د 12 ټولګي ګرانو زده کوونکو درسي ساعت ته هرکلی راشي. نن به د ترانسپورت په برخه کې ځمکنی حمل او نقل یا ترانزیت ولولو. په دې برخه کې ښوونکی لومړی د ځمکني ترانسپورت څرنګوالی راته بیانوي او دا به واورو چې ځمکنی حمل او نقل د یوه هیواد په اقتصاد کې څه ونډه لري، دا چې په افغانستان کې د ځمکني حمل او نقل په برخه کې څه اسانتیاوې شته او ځمکني حمل او نقل ته څونه زمینه برابره شوې. نو د دې پوښتنو ځواب د ښوونکي په درس کې اورو.
د حمل او نقل د منظم مواصلاتي سیستم شتون د ټولنیز او اقتصادي صنایعو په ګډون پرمختیا بنسټ جوړوي. یعنې که چیرې موږ یو منظم هم نقل ولرو، دا په دې معنی چې زموږ به یو قوي اقتصاد ولرو او زموږ صنایع به د پرمختیا په حالت کې اوسي او په هیواد کې د ټولنیز اقتصادي یووالي د رامنځته کېدو سبب ګرځي او د خدماتي موادو او اطلاعاتو د انتقال لپاره اسانتیاوې جوړوي. په ملي سویه سوداګري پرمختګ کوي او له هغې سره یو ځای د پرسنل استخدام او عواید هم زیاتیږي، د ژوند سویه هم لوړیږي. د دې ډول زیربناوو شتون په افغانستان کې د ځمکې د جغرافیې جوړښت په پام کې نیولو سره چې په ځانګړو او جلا سیمو ویشل کیږي د هم نقل اسانتیاوي په کولاده ارزښت لري. په تیره بیا د صنایعو پراختیا چې ده هغې پرته سنتي مؤسسو ته د اومو موادو او انرژي تولیدونکي مواد او د هغو تولیدات استهلاکي سیمو ته انتقالیدای نشي ډېر به ستونزمن حالت وي. د هم نقل په قوي کېدو سره به د خلکو کارونه چټک سي او په دې سره به وکړای سي چې خپل ورځني اهداف په اسانۍ سره لاسته راوړي. د منځنۍ اسیا په جنوب کې د افغانستان د جغرافیایي موقعیت په پام کې نیولو سره د تاریخ له ډېرې پخوا دورې څخه د یوې اوږدې مودې لپاره د ختیځ او لویدیځ او د شمال او سویل ترمنځ د سوداګرۍ اړیکو په تامین کې ډېر اهمیت لري. د دې تجارتي او فرهنګي اړیکو دوام د هیواد د ژوندانه د سویې په لوړولو کې د اقتصاد او فرهنګ له پلوه ډېر مهم رول لوبوي. له میلاد څخه مخکې په څلورمه میلادي پیړۍ کې د پوځي یرغل په پای کې د یونان او هند ترمنځ سوداګریزې اړیکې د افغانستان له لارې تامین شوې وې. په لومړي میلادي کال کې د یونان بختري پادشاهانو په وخت کې د افغانستان د سوداګرۍ اړیکو په تامین کې لوړ مقام درلوده. بلخ ته هغې لارې د نشتېدو ځای ګڼل کېده. په همدې ډول د ورېښمو او درملو لار چې د ورېښمو لاره د چین د سینکیانګ ایالت څخه شروع بیا تر مدیترانیه سمندرګي پورې ده 5000 کیلومتره اوږدوالی لري او د درملو لاره یا د لاجوردو لاره چې د منځنۍ اسیا او اروپا ترمنځ ده د کوشانیانو د امپراتورۍ په دوره کې د دې هیواد څخه تیرېده. نو له همدې امله د بلخ ښار د لویدیځ اروپایي او ختیځ چینایي او هندي کالیو د تبادلې مرکز و. یعنې دلته به اروپایي چینایي او هندي اجسام تبادله کېدل. دغه د خرڅلاو مرکز و. د امیر عبدالرحمن خان د حکومت په وخت کې د نوو کاروان سرایونو آبادول او په هیواد کې د دننه د سوداګرۍ د محصول لغوه کېدل د سوداګرۍ او اقتصاد لپاره زمینه برابره کړه. د انګلیسانو له کراچي څخه تر کوټې یعنې چمون پورې د اوسپنې کرښه وغځول خو د هیواد خارجي تجارت ته پاملرنه ونه شوه. تر 1910 میلادي کاله پورې چې د 1908 لمریز کال سره سمون خوري ټول مسافرتونه په پلي ډول و او یاوړل او راوړل د حیوانات په مرسته سرته رسېده. د هغې څخه وروسته په حمل نقل کې له عصري وسایلو څخه ګټه اخیستنه په چټکۍ واده وکړه. په 1909 میلادي کال کې د امیر حبیب الله خان په دوره کې د لومړي ځل لپاره موټرونه د دیملر له کمپنۍ څخه په ممبئی کې رانیول شول او په کابل کې په کار ولوېدل. و 50 تنه کارګران هم ممبئی ته واستول شول چې د موټرونو تخنیکونه یا د موټر تخنیکی کارونه زده کړي. په دې ډول د موټرونو شرکت د درباریانو یا د هم د شاد خلکو لخوا جوړ شو. تاسو په تصویر کې لومړني موټر وینئ چې لومړي ځل لپاره جوړ شوی دی. د کاروانونو د تګ او راتګ لارې ترمیم شوې. د موټرونو لپاره نوي سړکونه د کابل جلال آباد، جلال آباد لغمان، کابل جبل سراج، کابل لوګر او کابل غزنی ترمنځ جوړ شول. د ټول هیواد په ښارونو کې کاروان سرایونه د سرجیا رباتون په نوم په خلکو ودان شول. د دوو رباتونو ترمنځ واټن 6 کرو تقریبا 3 کیلومتره و. په دې سره سربیره د سندونو له پاسه عصري پلونه د موټرو د تګ او راتګ لپاره جوړ شول. د امانیا په دوره کې اولیغې څخه وروسته ځمکنیو مواصلاتو ته زیاته پاملرنه وشوه. د سړکونو جوړول او د مواصلاتي کرښو پرمختیا یو لازمي امر وګڼل شو. څرنګه چې افغانستان په وچې پورې تړلی هیواد دی او سمندر ته لار نه لري، نو له همدې امله په هیواد کې د نننیو او بهرنیو اړیکو د تامین لپاره د ځمکني او په دویم پړاو کې له هوایي ترانسپورت څخه اغېزمنه طریقه نشته.
په افغانستان کې د ځمکني حمل او نقل په برخه کې ښوونکي لنډه تاریخي سلسله بیان کړه او دا مول وستل چې د سیمې د نورو هیوادونو په څیر په افغانستان کې هم د ځمکني حمل او نقل لپاره کار ډیر پخوا پیل شو، خو تحولات د دې لامل شول چې دغه چاره هیڅ راز پرمختګ ونه کړي.
له ازادي راډیو څخه د درسي ساعت د رواني اونۍ د خبرونې مهالويش ته غوږ ونیسئ. د درسي ساعت د پیل پروانه دوهمه اونۍ کې د لسم، یولسم او دولسم ټولګیو درسونه په پښتو ژبه د شنبه، یکشنبه، دوشنبه او سه شنبه په سهار له 8:30 بجو تر 9 بجو روانه اونۍ د شنبه په ورځ د لسم یو لسم او دو لسم ټولګیو د جغرافیه مضمون د یک شنبه پورز د لسم یو لسم او دو لسم ټولګیو د تاریخ مضمون د دو شنبه پورز د لسم یو لسم او دو لسم ټولګیو د کیمیا مضمون د سه شنبه پورز د لسم یو لسم او دو لسم ټولګیو د بیولوژي مضمون د سهار پر اتونیمو بجو خپریږي درسی ساعت د شونځي بدیل نه دی او د خبرونی مواد او محتوا د لرن افغانستان ادارې چې د شوونی او روزنی په برخه کې کار کوي په همکارۍ د ازادي رادیو لاره تاسو ته خبريږي.
ګرانو زده کوونکو، مننه چې له ازادي رادیو څخه مو درسی ساعت تر پای واورید. نو په دې تم چې په درسی ساعت کې وړاندې شوی درسونه د خوونځي په درسونو کې در سره مرسته وکړي، خبرونه هم دلته پای ته رسوو. د خدای په امان.